ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونې د سر موضوع د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونې دي چې وای درهګرو ته پټن ځایونه په افغانستان کې ورکول کیږي خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ناسمه بللې ده دا د سر موضوع دا د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را فراهم شته خو له هر سمخ کې خبرونه د مشال د خبرونو سر ټکی د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه نننی بیان ناسم بللی چې پکې ویل شوی وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي د بلوچستان د هرنایی او زیارت سیمو د عوامي اتحاد د جولای پر 18مه د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو اعلان کړی دی اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې نن د جولای پر 15مه پر سرحدي سیمو بمباري کړې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هغه نننی بیان ناسم بللی چې پکې ویل شوی وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن د جولای پر 15مه پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې افغانستان د یو ګوندي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې تړون پاسداري کوي نوموړي لیکلي هیواد یې د 500 نه تر 600 لکو پورې افغانانو ته د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې پناه ورکړي خو د دې باوجود افغانستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه صورتحال نور نشي چلېدی خو ذبیح الله مجاهد لږه شېبه مخکې مشال ریډیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې افغان طالبان د جنګونو د زیانونو نه خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي د هغه په خبره د خواجه آصف خبرې ناسمې دي دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 12مه شپې مهال په ژوب کې پر چاوڼۍ د وسلوالو په برید او وروستو پنخته کې 9 سرتیري وژل شوي ول د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو چې پنخته کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلې دي د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې وه د بلوچستان د هرنایی او زیارت سیمو د عوامي اتحاد لخوا د نامنۍ خلاف یو غونډه شوې ده چې پکې په هرنایی زیارت او ژوب شیرانۍ سیمو کې د نامنۍ د وروستو پیښو خلاف د جولای پر 18مه د بلوچستان اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو فیصله شوې ده د هرنایی عوامي اتحاد چې پکې سیاسي ګوندونه ځایي مشران او تاجران شامل دي پرون د جولای پر 14مه د کوټې ښار په پریس کلب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي جنرال سکرتر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ یو غونډه کړې چې پکې د سیمې د سیاسي ګوندونو غړو او ځایي مشرانو ګډون وکړ غونډې ته د وینا پر وخت د عوامي اتحاد مشر احمد جان له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي د پاکستان حکومت ویلي دوی د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره یو نوی ټلویزیون چینل پیل کړی چې مقصد یې د دغه صوبی ولس ته هم د دوی په ژبه کې معلومات ورکول دي د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره د تفریحي پروګرامونو خبرونو او د معلوماتو لپاره د پی ټی وی نېشنل پېښور په نوم نوی ټلویزیون چینل خپل پروګرامونه پیلوي مریم اورنګزیب لیکلي دغه چینل به سلیري ساعته پروګرامونه لري چې کې به پښتو ژبه کې ډرامې موسیقي او د تازه حالاتو په اړه خپرونه وي د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د پیسو نړیوال صندوق له مشرې کرسټینا جورجی یو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد به هغه ادارې سره پر تړون پوره عمل کوي د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې وزیر اعظم شاباز شریف تیره ورځ د آی ایم ایف له مشرې سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د دوی موجوده حکومت به دغه تړون ته اهمیت ورکوي او ژمنه یې کړې چې را روان نگران حکومت به هم پر دغه تړون پوره عمل کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوې او ډېری یې د یو بل خلاف څو وارې مورچو ته هم ختلي دي. ځایي ولس دا هم وایي تر اوسه پولیسو او انتظامیې د دوی د ځمکو د شخړو حل نه دی راوستلی. د سیمې یو ځایي مشر ملک لیاقت خان مشال لیلو ته وایي که حکومت دغه مسلې هوارې نه کړي نو په سیمه کې به د ځمکو پر سر دښمنۍ زیاتی شي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د شمال شرقي صوبې ایالت چارواکو نن د جولای پر 15 ویلي چې روسیې پر سرحدي سیمو بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې کیو ویلي د دوی عسکر د هیواد جنوب اړخ ته د روسي عسکرو خلاف پرمختګ کړی. تر اوسه له سومي ایالته د مرګ جوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو د سیمې ځایي پوځي انتظامیه وایي چې په دغو بریدونو کې ګڼ شمېر رهایشي ودانۍ او زراعتي سامانونو ته تاوانونه رسېدلي دي. پوځي انتظامیه ویلي چې دغه حمله د مختلف قسمه وسلو په مرسته شوې ده چې په درزونونو چاودنې پکې شوې دي. په دغه حمله کې دوه شخصي کورونو او درې رهایشي ودانیو ته زیانونه رسېدلي دي. سومي سیمه د روس سره پوله لري چې زیاتره وخت د روس د حملو ښکار شوې ده. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اورید او اوس د خبرونې په لور ورځو او کتر پای راتره پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونې ناسمې بللي چې پکې ویل شوي و افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې او شخړې دومره زیاتې شوي چې هر قبیله دښمنۍ ته نږدې شوې.
چې کومه تنازی دي هغه وس وشاخینه ته لوړلې، هغه وقبیلې ته وس لوړلې، تحصیل د تخیل، تحصیل میرانشاه، تحصیل سپینوام، مختلف قومې او د قبیلې په مانشه د مځکې چې کومه تنازی دي هغه ډېر زر نیولای دی.
د هرنایی او زیارت عوامي اتحاد فیصله کړي چې د جولای پر 18 بعد بلوچستان اسمبلی مخې ته د نامنه خلاف پرلت وهي.
ولس ټول په تکلیف کې دی، د ولس بې عزتي روانه ده، د ولس پر کاروبار باندې حمله ده، د ولس پر تعلیم باندې حمله ده، ځکه یې قبضه شوي دي.
موسمی حالات بدل شوی او هغه سیمی چې پخوا به په ګرمۍ کې هم یخې وې لکه د جنوبی وزیرستان سیمی خو دوی اوس بجلی د نشټوالي د وجې نه سر ټکی او وایي ګرمۍ ډېره زیاته شوې. یو شمیر نور اقتصادي، سیاسي او سماجی راپورونه د دې خبرونه برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه زمونږ په شارټ ویو او میډیا ویو تر څنګ زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي او د دې تر څنګ تاسو په ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر موږ سره ملګري شي او د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه به لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبرېږي. د خبرونه د سر خبر تستاسو پام راګرځوم ورزو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي او د هغه ځایه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان کم لوړ پوړي چارواکي دا خبره کړي. د دې نه مخکې د پاکستان د پوځ سرلخکر همدارنګ بیانونه ورکړي وو، خو د افغانستان د حکومت ویان ذبی الله مجاهد دا خبرې ناسمې بللې دي. په دې اړه تفصیل د طاهر خان نه اورو.
دفاع وزیر خواجه آصف هم نن په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده چې افغانستان د دوی په ټکو د همسایا او د یو ورور هیواد په توګه باندې خپل حق نه ادا کوي، چې او د مدوحي معاهدې ته هم اشاره کړل ده چې هغه د هغه عملي کوي نه، یو ته احترام لري ځکه پاکستان مشر د فوج مشر هم ویلي او د ده په بیان کې هم دا دي چې په دوحې معاهده کې هم د طالبانو لخوا دا وعده شوې وه چې دوی به افغانستان خاورې برخلاف نه استعمالي. او دا بیانونه په بلوچستان په جوب کې چې کله د فوج په یو مرکز باندې د جولای په 12 باندې حمله شوې وه دغه په تناظر کې راغلي دي. بیا خواجه آصف په دا خبره هم کړې ده چې پاکستان 500 لکه د ویل چې افغان مهاجرینو ته پناه ورکړې وه، دلته ژوند کړی دی، خو هغه چې دغه پاکستان د دې کوربتوب لکه دغه باوجود هم د سیو عمل د پټکو باندې افغانستان کوي
چې هغه د پاکستان تر خان د دینه مخ کې څنګه تاسو اشاره وکړه د پاکستان د فوج سره لخرم دغه سی بیان ورکړی د دینه مخ کې پاکستانی چارواکو پوزي او امنیتی او حکومتي چارواکو دا رنګ بیان بازی کړی د افغانستان له خوا دغه تردید شوی دی د وسلوالو طالبانو له خوا هم د دې تردید شوی دی نو آیا دا صرف بیان بازی ده او کنه د دې هوادونو په منځ کې کومه رسمي رابطه شوې ده
رسمي رابطه خو نه شوې تر اوسه په معلومات نه ترلاسه کړې لیکن بیانونه بالکل په یعنی هغه عوامي سطح باندې راغلي دي د فوج مشر د دفاع وزیر بیانونه معنی هم دغه دا یو بالواسطه لکه یو رابطه هم ده یو خپل پیغام هغه د طالبان حکومت ته ورکړی شوی دی د طالبان حکومت خو بیا ما خپل لکه شی بولان دي زبیح الله مجاهد څخه پوښتنه کړې وه هغه په اواز کې راولېږل چې د دې خبرې سمې نه دي د پاکستان د فوج د مشر خبره دغه پټکو سم نه ده او هغه خپل ځله خبرو کې چاغوی اجازه نه ورکی بل چاته خو بهرال د ښکاری چې د طالبانو د حکومت دغه بیانونه باندې پاکستان د اډمن او قانوني نخکاری هم ځکه دغه بیانونه راغلي دي او چونکه دا جوب حمله لوی او حمله وا او ډیره منظمه حمله شوې ده او ډیر وخت پکې تا جګړه روانه وه
د دغه تبادله خبرو کې چیرې افغان طالبانو یا د افغان طالبانو د حکومت څخه مویان دی زبیح الله مجاهد هغه د خواجه آصف دغه بیان رد کړی دی او د ناسمبل لري مشالې دی او ته ویلې دینن
اوم دا څه دا اوم دا څه आवाज بم تاسو بیا خپل اوریدونکو سره شریک کړئ د زبیح الله مجاهد چې هغه په دغه اړه باندې څه ویلې دي خو بالکل هغه دغه بیانونه مسترد کړی دی او داغه پټکو دا بیانونه سم نه دي
طاهر خان د دې ترڅنګ یو بل موضوع دا چې اومدي موجوده حالات سره تړاو لرون کې ښکاری هغه دا چې د پاکستان د مذهبي ګوندونو او د دې ترڅنګ د پاکستان د اسلامي ریاستي کونسل د مشر په مشرۍ کې یو وفد د محل د چین په دوره دی او دغه تل کې مذهبي مشرانو سره چې پکې د حقانيه مدرسې یو مسول سید یوسف شاه هم شته نو څنګه نه تاسو چې دا اوم هغه تسلسل دی چې چین د ایران او د سعودي عرب ترمنځ کوم جوړجاړي وکا دا سیمه کې هم خپل کردار لوبي
چې کوم وخت لري دی چین ته دا وخت نن ملاقاتونه کړی دی او بیا دغه پلاوی کې یو غدون کوونکی بیا معلومات کوم شریک کړی دی ناغم دغه دی چې په دغه د چین چې کوم چارواکو سره دی نن غونډه شوې دی نو دغه بنیادی مقصد دی ورته مذهبي سفارتکاری وي د چین او د پاکستان ترمنځ
ولې موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې د پاکستان د خارجه چارو چې کوم د دفاعي چارو چې کوم وزیر دی وفاقي خواجه آصف دغه خبره کړې ده خو د دې ترڅنګ د افغان طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه خبره ناسمه بللې ده او لږ شی به مخکې مشال ریډیو ته دا پیغام را لېږلی
د خپل خاور د استعمال اجازه هیڅ نه ورکو او په هر ډول د دې پایتون مخه نیسو د دې ګرچ گزار مخه نیسو او د باندې اسلامي امارت خو ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاور څوک په استفاده ونه کړي
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورېستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستان د پوز لوی درستیل په تازه مواردو کې تور لګولای چې په افغانستان کې حضور د ټي ټي پي حضور تحریک طالبان پاکستان یا لری او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړي تر دې مخکې هم ځینې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی وو سالم احمد صالح پر راپور لري
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سختاندیش مندي د پاکستان د پوز د اماډیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابرید سوی وو تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتیری وژل سوي وو د پاکستان پوځ هغه مهال ویلی وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالې ډلې منلې وو د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سیوی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرینج دی او د 2000 زیږدیز کال د دوه موافقه جمعنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مسار خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
اردوګو تاسو مشال لري او ته وګي دغه راپور زموږ همکار صادق رښتینه برابر کړی وو. تاسو مشال لري او ته وګي یو وړې د مینه پس راځو.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو ترمنځ زمزکه په سر لانجه پیدا شوې دي. ځایي اوسیدونکو وایي په مختلفو تحصیلونو کې قبیلی د یو بل پر ضد سو وارې مورچو ته ختلې دي. دوی اندېښنه لري چې که حالات داسې وي نو کور په کور به دښمنۍ پیدا شي او د سیمې د خلکو امنیت ته به خطر ورپیښ شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوې او ډېری له یو بل په ضد څو ځله مورچو ته ختلي او د غلنجې اوس نورې هم سوا شوې دي. زیاتوي چې انتظامیه، پولیس او امنیتي ځواکونو د یوې شخړې حل تر اوسه نه دی ایستلی او خطر دی چې ډیری قبیله له یو بل په ضد وجنګیږي چې را روان نسل یې د یو بل دشمن جوړیږي. ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې حالات کړکېچن شوي، ډیری قبیله یو بل سره په جنجال دي. که حکومت یې حل نه کړي نو کور کور ته دشمنی جوړیږي.
په شمالي وزیرستان کې موجوده کې حالات دي هغه ډېر تشویشناک او افسوسناک دي. مخته چې کوم حالات وي داغه نه وي ډېر بد حالات دي. د مځکې چې کومې د حکومت مان چې کومې تنازې دي هغه وس وشخینه ته لوړلې، هغه وقبیلې ته وس لوړلې. تحصیل د تخیل، تحصیل میرانشاه، تحصیل سپینوام مختلف قومې او د قبیلې په مان چې د مځکې چې کومې تنازې دي هغه ډېر زر نیولای دی. په دشي باندې افسوس کې چې د دې کښې انزمام هغه شوی دی او هغه باوجود د میشه څومره سوال انتظامیاتو هغه په دشي شي مکمل لکه مشوې دو میش دا درخواست کې
شمالی وزیرستان کې د وړاندې نه د ډیرو قبیلو لکه ایدک، بوراخیل، خدی مچی خیل، مچی خیل مبارک شاهی، مدخوزی دتا خیل، ای پی مدی خیل او نورو ترمنځ د ځمکو شخړې روانې دي او سو سو ځله د یو بل په ضد غرونو ته ختلي. د ځایي خلکو په وینا اوس نوې د هر تحصیل په سطح نږدې د هرې قبیلې د یو بل سره د ځمکې لانجې روانې شوې. د میر علي اوسیدونکي سیاسي او سماجي فعال عادل دا وړوي چې حکومت انتظامیه و دلیا کردار و نه لوبوي او دغه شخړو حل تلاش نه کړي نو د ترهګرۍ نه زیات توان د ځمکو پر سر شخړو نه وزیرستان ته ورپېښه دی.
نن یا مدخوزای او مدخیل او میرچش سره نوستي ببر سره اون غرق لای مچ خیل خدی او ای پی او مدخیل د ټول وزیرستان هر قبیله تقریبا د بل قبیله سره په میرچش نوستو وي. باوجود چې دلته امره سیول انتظامیا دو او سکیورټي ادارې دي دا ډیر افسوس خبره ده. په چالو کې د پرېوا کمیټې جوړه شي چې په غیر ځلې انتظامیا وي فوجي ای بشه پرلماني کا سونیا وي بشه چې د دې مسلې یو حال وروسي ټول قبیله سره څنګه وي یو بل سره ځکه چې وزیرستان الریډي
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د شخړو نوټس یا خسته او د غلطه پولیس نفری هر طرف ته لیږي چې د قبیلو ترمنځ تصادم مخنیوي وکړي. نور د شخړو حل انتظامی مشر مرسیال کمیشنر ګوري چې ورسره په تماس کې دی. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دې د حل لپاره مختلفې جرګې تشکیل کړې، هڅه کړې چې قبیلې له جنجاله وژغوري او د ځمکو د شخړو حل یې تلاش کړي. نوموړي وویل چې چرته ضرورت شي نو قانوني کاروایی به کړي، چاته اجازه نه ورکوي چې د یو بل ضد اسلحه وکاروي. ځایي خلک غوښتنه کړې چې اوس له خیبر پښتونخوا سره شاملې دو په سادلیه پولیس او نور ادارې دغلته غځېدلې، نو باید د دغه شخړو مستقل قانوني حل وګوري، د قبیلو ترمنځ حد بندي وکړي او وزیرستان د نور جنگ او تشدد وژغوري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د نامنۍ پر ضد جرګه کې له حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه شوې چې دلته د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. دوی په وسلوالو ډلو هم غږ کړی چې په پښتون مېشته سیمو کې له فعالیتونو ډډه وکړي. په جرګه کې پریکړه شوې چې د جولای پر 18 بعد بلوچستان د اسمبلۍ ودانۍ مخې ته پرلت کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناکي.
د بلوچستان د ارنایی او زیارت د عوامي اتحاد له لوري د جولای په 14 نیټه په پریس کلب کوټه کې یوه غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي جنرال سیکرټر او دریم زیارتوال په مشرتابه کې وسوه، په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو، صوبایي او قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په غونډه کې د جون د میاشتې د 14 نیټې د زیارت په مانګي سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د 12 زیاتو لاریانو ته اور اچونی د پیش پکلک سره غندنه وسوه، په کوم کچی په کویله بار د ارنای څخه د زیارت د لاری لاریانی د پنجاب په لور روان وي. پر دې محل د عوامي اتحاد مشر احمد جان د پیش وروسته په سیمه کې د رامسته سوي وظیفه اړه و غونډې ته په تفصیل سره خبر ورکړي او ویل چې په سیمه کې د ترګري او بتخوري پیش زیات سوي دي.
نائی اور ڈپٹی کمشنر زیادہ تھپا رکھا مجلس سو دیش پا کی دار نائی کا تب ان کی طرح کرے وہ سیاح دار کمپنسیشن سے نہیں تب پنسل سورج کی تلا رہی بات سیدھا ڈرائیور والا کا اپن کو پلانی جگہ کیا سی اور اسی گھوٹی پا والا باندھی مجلس روان گئی تب مجھے کی زیادہ تر کسی سے اس کو مجلس کو سو دے میٹنگ آیا کہ تب مجلس سو دیش سیاح دار مسئلہ پکا دے بڑا سطح باندھی دس راپور تک گئی.
پر دے محل دار نائی اور زیارت سر تڑاؤ لروں کو زیادہ قبائل مشران اول چی دفی شورست نہ ہے واج پسی مکی د کوئله کاروبار بند سوی دی، بلکې بیروزګاری هم زیاته سوی ده. په دې ترڅ کې د زیارت سره تړاو لرونکي قبایلی مشر مالک پانیزی زیاته کړه چې یوازې به وسره دی عسکرو ته ګوته نه نیسو، بلکې په کار دی چې د چا له وجې حالات خراب سوی دي هغه هم په ګوته سي.
جایزه موږ په دې وخت کې موږ مو د استعمال خبرې کوو، د بوچ کلا خبره کوو، د نوټې ته هم ګور چې هغه لا چا پیدا کړ چې زما په کور کې مې شو ما ته ناست ده د نو ما زه وار لیم خلک چې کوم دي چې په لاسو کې ټوپکونه دي لکه څنګه چې ذکر روان دي دا هغو مخنیوی د هغو خلکو سره موږ مقابله کولو دپاره موږ ته د کوم شي ضرورت دی.
خو د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي صدر عبدالقهار خان ودان بیا زیاته کړه
موږ خپل وطن کې د هر چا د خلق نه من قبیلې موږ په وطن کې د ملیشو سره جنګ کې نه من که دا موږ لکن یوه موږ ګیله لرو یا موږ افسوس کوو بې واقعات سوي د بې واقعاتو بندر چې دا د بېدې نه ده په کار دي چې هر څه نه وي په کار چې بېدې موږ په وطن کې چې هر څه کېږي د دې څخه بندر کېږي که دا نه وي کړې که دا کړې وي بیا موږ قدم خلاف دا یو مزاحت.
غونډې ته په خپله وینا کې د پښتون تحفظ مومنټ صوبایي مشر نور باچا وویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
ولس ټول په تکلیف کې دی، د ولس بې عزتي روانه ده، د ولس پر کاروبار باندې حمله ده، د ولس پر تعلیم باندې حمله ده، ځکه یې قبضه شوي دي، د کور اسانۍ سره راوتلی، حالات خراب دي، یو خوف او ویراسي جوړ کړی دی. دا د ولس د خدمت بهترینه موقع ده چې ټول تنظیمونه دلته لاس سره ورکړو، ورځ وټاکو، ټایم وټاکو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارنایي زیارت، ژوب او شیرانی په ګډون د صوبې د نورو برخو د نامنې په ضد به د جولای په 18 نیټه د بیلابیلو سیاسي ګوندو لخوا د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت کیږي. بلبلو ته د بلوچستان په ضلع ارنایي کې د کویلې د راستلو کار د تیلو 20 ورځو راهیسې بند دی چې له امله یې په ګڼ شمېر کې د کویلې کان کیندونکي د بیروزګارۍ سره مخ دي. خو د کویلې خاوندان او د لاریانو یا ټرکانو مالکان وایي چې تر هغه وخته پورې به دوی د کویلې کار بیرته نه پیل کوي چې تر څو د حکومت له لورې د کویلې سره تړلي ټولو خلکو ته تحفظ نه وي ورکول سوی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جون په 16 نیټه د زیارت په انګی سیمه کې پر یاد ټرکانو یا لاریانو باندې د برید وروسته زمواري بلوچ وسلوالې ډلې بیلې قبله کړې وه. په بعد کې حکومت نه یوازې د یادې پیښې غندنه وکړه، بلکې ویل چې په سیمه کې به د امنیت ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. او خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو څو ورځې له مخه د ارنایي زیارت په ګډون د صوبې د نورو برخو د امنیت په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. او دونکو د پاکستان حکومت وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د تړون رښتو د پور لومړی قسط 1.40 ارب ډالر ترلاسه کړی دی. له دغې وروستو د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي تمه لري چې پاکستان به له موجوده اقتصادي بحران زر ووزي، خو بلخوا څېړونکي وایي باید پاکستان د اقتصادي مسلو د حل لپاره یو دایمي پلان ولري. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
که څه هم د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د تړون له مخې د پور کیس ترلاسه کړ، حکومت وایي تمه لري چې له دغې سره به د پاکستان اقتصادي مسلې تر یو حد هواري شي، خو د اقتصادي چارو پوهان دا تړون یو لنډمهاله حل ګڼي. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه د جولای په 14 مشال ریډیو ته وایي دغه د پاکستان د اقتصادي مسلو یو عارضي حل دی.
پکور کې پیسې ختم شي، هغه بیا ډوډۍ ته محتاج شي. یو کس راځي هغه پیسې ورکی او ورته وایي دا والا، او نه میاشتې بعد هغه بیا چې کوم دی محتاج دی. په نه میاشت کې تنه تنه بجې کوم دی نو ته ځان له ډوډۍ بندوبست کوي کنه بیا د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته په نه میاشتو پاکستان چې کوم دی پاکستان له کوم پکار دی لکه کدو د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټي مزلي یو راځي د بجټ خساره چې کوم دا کمول دي، او دوی مدار چې زموږ چې کوم دی بیرونی خساره دا کمول دي.
د جولای په 14 د خزانه وزیر اسحاق ډار په خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیوئي پیغام کې ویل چې IMF 1.2 ارب ډالر د سټیټ بینک په اکاؤنٹ کې جمع کړل.
1.2 ارب ډالر سټیټ بینک په پاکستان کې اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے.
دا له هغه وروسته چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل. دا پریکړه د جولای په 12 په واشنگټن کې د IMF د اجرائیه ډلې په غونډه کې شوې ده. یاد سازمان ویلي چې دغه یو نه میاشتنی تړون دی. بلخوا د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې پخوانی مشر صلاحت خان مشال ریډیو ته وایي چې د IMF نه د پور قسط ترلاسه کول به پر عام ولس د ګرانۍ بوج کم نه کړي.
پاکستان
پاکستان کے الیکشن ایئر دے او دا حکومت دا گراف ہشم دیر سخن دے حکومت سرا دا خطرہ ہوئی چیرہ دے سرا زمون گا تاغ چکم دے ایم ایچ چیرے پاوامو کیا گا نور ہم خرابی گی
دا پدا سحال کی دا چی حکومت دا اقتصادی بحران حواری لپارا ل آئی ایم ایف پرتا ل چین سعودی عرب او متحدہ عرب امارات سخ ہم پورونا تر لاسک کری دی پاکستان ل 2019 کال راہی سے ل اقتصادی بحران سرا مخامخ تے او پا ہم حق کال یہ دا پیسو ل نړیوال صندوق آئی ایم ایف سرا د شپږو ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو او اوس د خبرونو لنډیز د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف هغه نننی بیان ناسم بللی چې پکې ویل شوی وو افغانستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف پر خپل ټوټر پاڼې لیکلی وو چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوحې تړون پاسداري کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د 500 نه تر 600 لکو پورې افغانان د تیرو 30 کالو راهیسې په پاکستان کې اوسي خو د دې باوجود افغانستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه صورتحال نور نشي چلیدای. خو ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته په یو استول شوی غږیز پیغام کې ویلي چې افغان طالبان د جنگونو د زیانونو نه خبر دي او نه غواړي چې بل چا ته دغه زیانونه ورسوي. د بلوچستان د هر نئے او زیارت سیمو د عوامي اتحاد لخوا د نامنۍ خلاف یو غونډه شوې ده چې پکې په هر نئے زیارت او ژوب شیرانۍ سیمو کې د نامنۍ د ورستو بې پیښو خلاف د جولای پر 18 د بلوچستان اسلام الله مخې ته د احتجاجي پرلت پیلولو فیصله شوې. د پاکستان حکومت ویلي دوی د خیبر پختونخوا د ولس لپاره یو نوی ټلویزیون چینل پیل کړی چې مقصد یې د دغه صوبی ولس ته هم د دوی په ژبه کې معلومات ورکول دي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق آئی ایم ایف له مشر کرسٹالینا جورجی وا سرا په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیواد به هغه ادارې سره په تړون پورا عمل کوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې وزیرستان کې نږدې هر قبیله له بلې سره د ځمکو پر سر شخړو ته نږدې شوي او ډېری یې د یو بل خلاف سوارې مورچو ته هم ختلي دي. د اوکراین د شمال شرقي سومي ایالت چارواکو نن د جولای پر 15 ویلي چې روسي په سرحدي سیمو بمباري کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روس د توغندو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. پر سومي ولایت چې د روس سرحد تصیر مپروت ده وخت نا وخت د روس لخوا حمله کیږي. په همدې حال کې کیف داوا کړي چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسي ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پېښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیتسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیتسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. 12 ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او 21 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیانې په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین 3 هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو 12 حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شای د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې د اوکران وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکران د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي دا جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ره صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د احتساب قومي ادارې نائب د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په توشخانی مقدمه کې د جولای په 18 وربللې ده. نائب د نوموړي پر ضد یاد مقدمه ل پښتنو ګرویژنو یا انکوایری څخه تحقیقاتو یا انویسټیګیشن ته اړولې ده. بلخوا عمران خان هم څو ورځې وړاندې په خپل یو ټویټ کې تور لګولې چې په توشخانی مقدمه کې حکومت کوشش کوي چې د ملکی سیاسته بهر کړي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی ناورو.
قومی احتساب بیورو په خوانه وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې په 18 جولای دغه دفتر ته ورغوخته. د قومی احتساب بیورو لخوا د جاري شوی خبر تر مخې عمران خان د بیورو د راولپنډي دفتر ته په دې خبر ورغوختل شوی چې ګنې عمران خان چې کله وزیر اعظم د توشخانی نه ځینې توفیق خرڅ کړي او د خپل اختیاراتو ناجایزه استعمال کړو. هم په دغه مقدمه کې عمران خان تیر کال په اکتوبر میاشت کې د انتخاباتي کمیشن لخوا د میاوالۍ په یوه څوکۍ د اسمبلۍ د غړیتوب نه حل شوی هم و. ولې احتساب بیورو او نور اړوند ادارو ته یې ویلي د عمران خان ضد باید فوجداري مقدمه جوړه کړي. دا چې که عمران خان نه حل کیږي او د انتخاباتو نه بهر کیږي نو آیا دې سره به ملکي سیاست ته ګټه ورسي او که تاوان؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د صحافت څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې.
اس کیس میں اور دوسرے وہ جو جنا ہاؤس
دی مقدمہ کی او د جنا ہاؤس والا مقدمہ دا سدا چې نیغ په نیغ د ناهله معاملہ مخ پوړان دی بوتلی شي خو ګورخه چې سیاسي نظریه یو ورجوړ شي او لګ یا ډیر عوامي حمایت کوي نو هغه داسې عملیاتو سره بیا نه ختميږي. داسې تجربې د تیرو شپې تو کلونو نه کیږي. نو خود ذوالفقار لی بټو ختم شو، نه نواز شریف، نه به نذیر بټو او نه به عمران خان داسې ختم کړی شي. داسې بندیزونو سره سیاسي نظام کمزورې کیږي. عمران خان هم د جولای په نامه د ټویټر د لارې د توشخانی په مقدمه باندې خبرې کړې. اخیره کې لیکلي دغه ټول واقعیت د ضد د تعصب او یو اړخیزه عملیات واضحه لړۍ ده چې هدف یې هم دا دی چې د معنی عمران خان دیګنی نه هلو ګرځي او د ملکی سیاست نه بهر وساتل شي. ډاکټر توصیف احمد خان په خپل خبرو کې د جنا هاوس یادونه وکړه. جنا هاوس یا د لاهور کور کمانډر دفتر او دغه دفتر د مئی په نهمه د پاکستان تحریک انصاف ته پلویانو لخوا د احتجاج په دوران برید شوو او دغه برید کې د دفتر ودانی ته زیانونه اړول شي چې د هغې بریدونو یوه مقدمه په عمران خان هم درج شوی. دا چې تیر وختونو کې واکمن حکومتي اتحاد به دا خبره کوله چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان دوی د سیاسي انتقام د لاندې راوستلي او مقدمې ورباندې جوړې کړې دي، ځینې مشران په جیلونو کې هم اچولي. نو موجوده وخت کې عمران خان هم دغه تورنه لګوي. نو بیا پوښتنه دا ده چې آیا عوام هم د سیاستدانانو خپلمنځي اختلاف ته وجه د یو بل نه نفرت او یا کرکه ساتي او دغه په ټولنه باندې بیا څومره بد اغیز وغورځوي؟ مشاهد رډو هم دغه پوښتنه د مشرق اورسپانې پیښور خبریال فهیم خان نه کړي.
خو موږ وګورو نو دې ارس کې بیا زموږ چې کوم الس ته داغه دغه سیستم نه هړو بالکل موړ شي. ادا غنی چې سیستم جوړ شوی هم دره پاره دی چې خپل سیاسي مخالف خلاف ته کاروای نه کوا او چې تکل اقتدار کې راشي نو ځان خلاف ټول کیسونه ختم کا. او هم دا وجه ده چې زموږ ټرن اوټ همیشا کمیږي نو هغه بیا ووټ نه کوي.
د احتساب بیورو د خبر تر مخه د عمران خان زدي د توشخانی مقدمه د انکوایری نه انویسټیګیشن تاړولې. نو هم دغه پوښتنه چې انکوایری او انویسټیګیشن دواړو ته تحقیقات او یا پلټنې ول شي خو فرق پکې څه دی؟ په جواب کې د پیښور های کورټ وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل انکوایری کې دا کتل شي چې آیا په یو چا قانوني مقدمه جوړیږي او کنه، او د آیا جرم کړی هم دی او کنه. خو چې کله بیا مقدمه جوړیږي نو بیا انویسټیګیشن ته واوړي چې په هغې کې ګواهان د جرم نوعیت، آیا کم رقم جرم شوی، کله شوی، څنګه شوی، خلک ته څنګه متاثره شوی او داسې نور هم بیا پکې دغه معلومیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په وراثت او جایداد کې د زنانو حقوقو باوري کولو او دوی ته د اسانتیاو پیدا کولو لپاره به امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ای آی ډی خیبر پختونخوا کې د محتسب ادارې چارواکو ته تربیت ورکوي. دې لړ کې د جولای پر 14مه د صوبایي محتسب محکمې او یو ایس ای ترمنځ یاداش هم لاسلیک شوی. په دې اړه تفصیل شبیر جان نورو.
دا جولای په 14مه پیښور کې شوې دستوره کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا صوبایي محتسب ترمنځ تړون لاسلیک شو چې تر مخه به محتسب ادارې چارواکي په دې تربیه کولی شي چې څرنګه د صوبې زنانه د جایداد او وراثت قانون کې د خپل حقونو نه خبر کړي، او بیا هغه زنانه چې دوی ته خپل شکایتونه راوړي دوی به څرنګه په خړول مرسته کوي. دستوري ورستو پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم په دې مقول باید زنانو ته په وراثت کې خپل حقونه ورکړل شي.
MOU with the Ombudsman's office which will try to help them enforce the intro property rights for women.
دا محتسب دفتر سره مو تړون لاسلیک کړو چې مقصد یې خیبر پختونخوا کې د زنانو په وراثت او جایداد کې حقونه خوندي کول دي، او 2019 کې چې کوم مهم قانون په دې اړه صوبه کې جوړ شوی دی نو دې منصوبې مقصد د هغې عملي کول دي، او دا زنانو لپاره ډیره مهمه ده چې په جایداد کې خپل حقونه ترلاسه کړي، چې خپل کورنۍ او بچي هم پالي، او خیبر پختونخوا په معاشي پرمختګ او سوکاله کې هم خپل برخه واچوي. دین اولاند هم امریکا په قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ ډیجیټلایزیشن او رجسٹریشن عمل پیل کړی، خو بیا د زنانو د حقونو فعالانه وای چې دغه رجسٹریشن عمل خو پیل شوی دی، خو په پختونخوا کې او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې نارینه کله هم زنانو ته په جایداد او وراثت کې حقونه نه ورکوي. نو که دغه رجسٹریشن عمل کې د قبایلی ضلعو زنانه شامل نه کړی شوي نو د دوی حالات په چوړان د نډیر خنه دي، نور به هم خراب شي.
مسله خو دا ده چې ته خود ته د وراثت حق نه ملای، زیات لږ پیچیده مسله چې دا هغه دا زمونږ دا نوې ډیسټریکټ ورشوي چې دی دی کې ډیره مسله ده. اوس فاټه کې دا د لینډ ریفارم سره تکار کیږي، او زمونږ هغه رسم ریواج دسی دی چې لینډ والا زی او الت جرګر او غواړي ټول سړی راشي هغه رجسٹریشن وکړي خزې پاتې شي دی نه. نو دې ټایم زه دا ګورم چې دا ټول نه لوي مسله دغه دا چې دا لینډ سیټلمنت کیږي او دې کې کو د خزو نامې ناراضي نو ٹرائبل ایریا کی چکم تزیدی دا غی او ډیر غټ تعداد بچی هغه بد وراثت جائیداد دبا محروم پات شي، نو دا غی حالات خو بده نه زیات خراب دي.
خیبر پختونخوا کې محتسب ادارې یو چارواکي شبانه ګل وای چې دې تل په خپل وراثت کې هم برخه نه ده ترلاسه شوې، او وای چې کوم زنانه حقوق واړي نیوش مېر کورونه شخړه راپورته شي.
جائیداد حصہ او دغه نو دا د هر چا د یو لور خور د خزي د مور د حق وی چې غی ته ملاو شي، خو زمون معاشره دا سید چې غی کې زمون خلک ډیر ظلم هات پورې تلی دی، او غی خپل لور خور ته او خپل مور والا ته جائیداد کې حصہ نه ورکړي، بلکې پاغي باندې قتل و غارت ټایپ شروع شي، بلکې مړی ژوندۍ ور سره پاتې شي هر څه، او کسوک دا تقاضاو کې چې ماته د جائیداد کې حصہ ملو شي. مونږ خپل کورونه کې خپل ځان ته زمونږ ملا فلال پینډینګ پراته دي.
خود صوبایي محتسب ادارې مشر رخشنداناز په دې حق لا مشال لیډو ته ویل چې یو شمېر شکایتونه دوی ته راغلي دي چې زنانو ته په جائیداد کې خپل حقونه نه ورکړل کیږي. خود دوی به حسوي چې ټول صوبه کې او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا وروسته پاتې او قبایلی ضلعو کې په وراثت او جائیداد کې زنانو ته خپل حقونه د 2019 قانون یا وومن پراپرټي رائټس اکټ سره سم ورکړل شي، او په دې اړه دوی دغه لرې پرتو سیمو کې د کلی کچهري تابعیا هم کړی دا. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل نشي باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بر جنوبی وزیرستان درې مسجد جرګې د بجلی لو شیډنګ خلاف نن پټانګ کې غونډه کړې. دوی وایي په سیمه کې د ورځې تر 16 ساعتونو پورې بجلی نه وي. دوی وایي ګوملدام ډیم د جنوبی وزیرستان پر خوره جوړ دی خو د دې باوجود د دوی خلک له بجلی بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د بجلی لو شیډنګ مسله دې زر تر زر ختم کړي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد مشرونه نن د جمعې په ورځ پټانګ شه پیوا جرګاګ شه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بجلی ناراو لوډ شیډنګ ختمولې غوښتنه کړې ده. د مسجد جرګې و مشر ملک نور خان په دغه باراک شه مشال ریډیو ته وویل
نو د ګمل ډیم چې کله مشرف راغلی و دا غځي مسجد وزیر په لایا ور کړای و په دغه شه مشرف ډیر کله کې وعده کړی و چې د توسي بجلی مفتی او پدک شده تو سے بارتی ہوی نو ویس پدک یہ شی بندے تا دے مشکی دے لاکی چی جی دا دیدے گار می دی سپنکائی را رائی شا سولر ہوگا شا چاوالائی شا کنا بار بار وان شا کنا نو دے میڈا در کانی گرم پورا بجلی شتا بار دے بدر دے دگے لاکی بجلی ہا نشتا دے پدک بند مختم مشون ور سلام اللہ شوی بی او دگ دے نو وی چی میڈا خبر کڑی دو نو ویس بود پورا میڈنا ٹائم مخصے دے چی انشاءاللہ تر بود پورا بی مشکی کی چی نوی ماسی دے ور تو چی یارا میڈا خدا جنی سی نشی مطلع والے چی وی نه کنه خو چې غونډه لاین ستل لري کی کنه د ډیم لاین هل لري کی دا نور هل لري کی نو په دغه باندې خبره سره وشولې
په جرګاک شه شریک د کوټکۍ سیمه یو مشر رحمت شاه مسجد خبره هم وروي
مشتا پتلیر وی جم دې په لیک شه کلا د وی ګنټه کلا درې کلا د ویني مې نیزو د پوسکی مسجد پنډی جی د دغه مختا ها دایوا جرګا شوی وا چې نیزو کلا ها د بجلې میټر تا تایور نه ښه د خپل دیم خورا او خالقو دیم د لره کو چیرے پمیز ډیر زور د چا روغه ډیر ظلم جبري کوو یا حکومت دم درخواست ورتا کړی چې د دې مش نه خپل مټه تورینا غره کا بیا مش کا د بجلی ذاتی ضرورت نشته.
مشال ریډیو چې د مسجد جرګې غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تک شوا غوی په ځواب کې وویل
د سره مخکې خبره شوې و نن مور سره خبره شوې چې سره مې خبرې وشوې چې هغه چیف ټیسکو سکون دي کنه دا ویلیو چې را موږ ته کوم غار غلې دا غا په 3 غنټې راغلې دا شیډول هغه په وجود اند کوم دي د مسعود مشرانو د کوم ریزرویشن دي دا ورته مو غا کړو نه غا کوشش کوي چې را زه ته تور میکزیمم دوه خلکو کمپنسر کړم شم غوړه به کوم دي تاسو راکوم.
پټانګ شه د درې مسجد جرګې مشرونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې ناراول شیډنګ زر ختم نه کړ. بیا وې د ضلع خلک په احتجاج د ګمل زام ډیم نه نېشنل ګریډ ته تللای د بجلی لاین کټ کولې بنه و مجبور وی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې ځایي سیلګر ادارې د مقامي خلکو او سیلانیانو لپاره د وړیا علاج ورکولو کیمپ لګولی و چې پکې په سلګونو خلکو ته علاج او دوایانې ورکړل شوې. مقامي خلک وایي چې نږدې د علاج او معاینې سهولیات نشته نو ځکه پر دغه کیمپ لګولو ډېر خوشحاله دي. علاج ورکوونکي ډاکټر وایي چې په سیمه کې د موسمونو بدلون له وجې هم ناروغۍ زیاتې شوي او درملنې ته ضرورت لري. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نور. د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه پورته سیمه ده او په زرګونو سیلانیان دغه سیمې ته سیل ته ورځي او پکې یو شمیر مقامی خلک هم اوسیږي. ورته ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې سامسن یو ورځنی د مفت علاج ورکولو کیمپ لګولی چې پکې شپږ ډاکټران ماشومانو ښځو مقامی خلکو سره سره سیلانیانو ته هم ویړیا علاج او دوایانې ورکوي. د میډیکل کیمپ مشر ډاکټر شمشیر علی وای چې د مرمجبې مقامی اوسیدونکي د عمومي ناروغۍ سره سره د موسمونو د بدلون د وجې د ناروغۍ سره هم مخ دي.
زمونږ ډاکټر مون سره موجود دي چې د خلکو کې د زړونو د های بلډ پریشر او د شوګر وغیرہ د دې بيماري ډېر عام دي په غټو کې. بیا د دمه د نزلي زکام کانسي بيماري په وړو کې او په غټو کې ګنش مېر تعداد مون سره موجود دي. دلته کې د موسمي د بدلاو د وجې دلته کې د چمړي بيماري ډېر زیات عام عوام کې موجود دي چې داغه ډېر زیات مخنیوي پکار دي او ډېر زیات ذکر دي. چمړي نه مختلف قسم ډېر احساس او بيماري جوړيږي.
دا میډیکل کیمپ نه دوایانې او علاج ترلاسه کوونکي وایي چې د سیمې خلکو لپاره لوی سهولت دی ځکه چې سرکاري هسپتال 30 کیلومتره لرې دی. سیمه کې شخصي لوی هسپتال هم نشته. د سیمې خلک زیاتره غریب دي.
محمد دریم د صابوني دا غوګونه مې خراب و خبره نه اورم. مخکې راغلی مې علاج را کړل لړې خپل علاج کړل
شوکت شي ندی مرم جبی کې مخکې لګیدل دا ډاکټرانو راغلو موږ ته مخکې علاج راغلو ډېر خدایانو ورکړي او د دې خلک چې غریبانه نه ډېر زیاته دا خلک راغلل ډېر زیاته او د وینم خې د وینم ورکړه ډاکټرانو سره ډاکټران دي.
بلم جبې سیل تا سره د کورمی ورغلې سیلانې د پنجاب ملتان شپات مصطفی وای چې پنجاب کې ګرمي زیاته ده. بلم جبې کې موسم خده د پوهه ډاکټرانو د وینې فشار او زړه ناروغي په اړه تازه معلومات هم واغستل.
پہلے ہم کلام میں گئے ہیں پھر تو آپ معلوم
اول من کلام تتلیو اس ملم جبی تراغلو دازے ډیر خ او لگے دو سیل مو کو د سیل خ زائد دلتا میڈیکل کیمپ هم لگے دل دے دلتا مو ویڑیا معائنہ وکړه داسې رات لگی چې دا زمون کور وی د ملتان
پر اور جیسے ہمارا اپنا گھر ہے یہ ملتان ہے.
زید سیلګری ادارې ویان وحید الله وای چې ملم جبک کې سرکاري روغتون یا بیړني حالاتو کې طبي مرسته ورکولو اسانتیاګانی نشته. دوی په بیړني حالاتو کې هم مقامی خلکو او سیلګرو ته مرسته ورکوي. اوس به دوی هر میاشت د مقامی خلکو لپاره ویړیا د علاج ورکولو کیمپ لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کول شي خوخي اکړې او تبصره پیوکي دا هرڅ ډېر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کونړونو ته د کونړ د چپیدری ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلوونکي د کونړ او نورستان ولایت ترمنځ د غزیدلی سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي کله چې ناروغان د درملنې لپاره د کونړ ولایت مرکزی روغتون ته انتقالوي اکثره په لار کې مړه شي. دا خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د سړک د رغولو چارې دي پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپیدری ولسوالی چې د نورستان ولایت سره نښتی په تیر جمهوری نظام کې پکې د بدمنیو له عمله د رغونی کارونه نو تر سره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزی روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادی اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپیدری ولسوالۍ حاجي ګل میران وایي
ستونزه دا اولنۍ زمونږ د سړک دی، بیا زمونږ د هسپتال دی. دا ستونزه ناروغ چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شي هسپتال ته ورسیږي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپیدری ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سرک ډیر ګډوډ دی او خراب دی، ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره دا چې گاڑی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډیر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. والله ډیر زیات ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوې دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودروم پولیس ته مشکل دی، که نه ودرو دومره وارز مریض وي مریض زیاته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ مونږه والی صاحب محترم هغې ته رسولی دی، هغې را سره ژمنه هم کړې ده چې و دا به کېږي، او زه بر مرکزي حکومت ته هم هغې راته وعده را کړې ده چې هغې ته دا غږ رسومه، خو لا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی. ولس سختو ستونزو سره یقیني چې په دې دغه کې مخ دی.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی، او له هماغه وخت د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی، خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي، پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زه ستاسو قربا مجید بابر یم او دا مشال ریډیو ده. په افغانستان کې پاتې کیږو او خوست. په خوست کې د طبعي علومو درې ورځنی ملي سمپوزیم پرون پای ته ورسید. ګډونوالو دا سمپوزیم د هیواد په کچو په علمي او څېړنی د برخه کې یو ښه پرمختګ وباله، او له چارواکو یې وغوښتل چې د دا ډول علمي ناشتو سلسله روانه وساتي. د سمپوزیم ګډونوالو دا هم وویل چې په افغانستان کې د نورې نړۍ په پرتله څېړنه او تحقیق اسان دی، خو شرط دا دی چې د تحقیق په برخه کې علمي او اکاډمیکي مرکزونو ته شرایط برابر شي. نور حال د نجیب الله الوخیل لخلي.
د خوست په شیخ زاید پانتون کې د طبیعي علومو درې ورځنی سمپوزیم چې د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسساتو د یو شمېر استادانو په ګډون جوړ شوی و پای ته ورسید. ګډونوالو وویل دا ډول علمي سمپوزیمونه د نورو ښېګڼو ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان د بېلابېلو برخو د ځان بسیاینې او پرمختګ لپاره ښې لارې چارې په ګوته کولی شي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا علمي او څېړنیز سمپوزیم له کابل پوهنتون وروسته د هیواد په کچه دویم سمپوزیم دی چې په خوست کې جوړیږي، او استادان او څېړونکو پکې اوات یا علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کړې. د پکتیا پوهنتون استاد خالد حبیب مشال راډیو ته وویل
ګټه دا ده چې موږ شیخ زاید پوهنتون یو نړیوال علمي او څېړنیز ادرس ته وردننه کړو. دا ستره خبره ده خوست لپاره، هم د خوست تصویر په اقتصادي لحاظ، هم د خوست تصویر په فرهنګي لحاظ، هم د خوست او د لوی پکتیا تصویر په علمي لحاظ د سیمپوزیم وړاندې کړی شو.
د سیمپوزیم ګډونوال استادان وایي دا ډول علمی سمپوزیمونه کولای شي د افغانستان د هر برخې د ستونزو لپاره حل لارې وړاندې کړي. د پکتیا پوهنتون یو بل استاد حبیب رحمان ستارکزی له چارواکو غواړي چې دا ډول علمی راټولیدنو ته زمینی برابرې کړي.
زموږ له دولتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په ټولو پوهنتونونو کې یا په مجموع کې په لویو پوهنتونونو کې دغسې سمپوزیمونه جوړ شي، قدرونه راټول شي، او بالاخره دغه جنګ ځپلي هیواد ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره لارې پیدا کړي. چون نن نړۍ موږ پرمختګونه ته ګورو، دا د علم په اساس کړي، خو دغه علم یې د تیوري نه راخیستی دی، په عمل کې یا عمل ته اړولی ده.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنمل طیب الله زاهد وایي په افغانستان کې د نورې نړۍ په پرتله څېړنه نه آسانه ده، خو شرط داده چې دل لپاره لازم زمینی برابر شي.
په اصل کې په افغانستان کې چې ده دغه ریسرچونه دغه څېړنې ډېری اسانه دي، خو زمینه سازی ډېره مهمه ده چې د لپاره زمینه سازی شي، خلکو د لپاره ذهنیت ورکړ شي، خلک په دې باندې پوه شي. ولې ځینې پېسته ده ستونزمنې څېړنې دي چې هغه کې ضرورت دا ده چې لابراتوارونو ته ضرورت ده چې معیاري لابراتوار وي، ټکنالوژي وي، برق وي. دي جن موږ افغانستان کې الحمدلله ډېر تکړه خلک لرو، بااستعداده خلک لرو، د دې نه ښه څېړنې کولی شي، ټول کارونه کولی شي.
بلوری ته د خوش شیخ زاید پانتون چارواکو یاد سمپوزیم د دوی لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. ویویل په افغانستان کې دا لومړی ځل دی چې په یوې علمي ناسته کې اواتیا ډېرې مهمې علمي او څېړنیزې مقالې وړاندې کیږي. د یاد پوهنتون رئیس شیخ محمد یعقوب نیازی وویل
دا لومړی ځل ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون کې اواتیا علمي مقالې او څېړنې وړاندې کیږي. اوله فایده ده چې د پوهنتونو دغه محترم استادان په دې سره علمي ترفیع اخلي. دویم ده چې په دې سره د دې دغه مقالې علمي جورنال او تحقیقاتو ته وړاندې کیږي، په علمي مقاله باندې منل کیږي، چې په دې باندې ډېر زیات مصارف راتل هغه د حکومت لخوا نه وړاندې شول. او درېیمه غټه فایده یې دا وه چې دوی الحمدلله د مختلفو ولایتونو راغله، دمونږ خوست یې ولیدو او ډېر خوشحاله و.
د یادونې وړ ده خوست شیخ زاید پوهنتون چې د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو ادارو څخه ګڼل کیږي یوویشت کاله وړاندې تاسیس شوی او دا مهال د طب، انجینري، اقتصاد، حقوق، ژورنالیزم، ښوونې روزنې، ویترنري، فارمسي، ادبیات، شرعیات، تاریخ او فلسفه، کمپیوټر ساینس او شپې پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 8000 محصلان پر تحصیل بوخت دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.